افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. و بورې چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جیب بالاخره طالبانو نن ونیوله. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي د هلمند ولایتي شورا د یو غړي نظر مو اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چارواکي وی له وسلوله طالبانو د باباجي سیمې د بیرتنولو عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د بغاوت کوونکو مجرمانو پر وړاندې وسله وکاروي. په تاجکستان کې د ولسمشرې ټاکنې روان دي او اټکل دا دی چې امام علي رحمان به خپل 28 کلنه واکمني پسې وغځوي. د هلمند ولی دفتر وی له وسلوله طالبانو د مرکز لشکرګاه د څلرمه حوضې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د باباجي له ځینو پوستو تاکتیکي شاتګ کړی.
هلته د افغان ځواکونو په غسیمه کې دوه پوستې میشتوي، چېغه پوستې په دې موخه باندې چلته ولسته تلفات باندې وړي، ځان ورته ونه وړي، تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ادعا کوي چې باباجي سیمه د دوی وسلوالو نیولې ده. تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورتیر مسیمو کې د وسلوالو جګړو له کبله درويشته وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوړولو خبره کړې وه. بلخو د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وی په دند پټان ولسوالۍ کې ډیر لس وسلوال طالبان وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل لومړی وسلوال طالبانو برای د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې له هوایي ځواک ده هوایی ځواک له ځوابي بریدونو سره مخ مخسول.
د پټانو لسوالي مقبل درې په امنیتی پوسټو باندې د هاجمي عملې سره تور سره چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون او د پاسره مخ مخسول چې په نتیجه کې ډیر لس نفره ووجل شو او دوه نفره سخت شدید زخمیان.
امنیه قومندان وی د جمعې د ورځې په شپه هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي و چې په ځوابي برید کې 15 تنه وجل سوي وو. د کورونوي چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي دا سپارښتنه په داسل کې ورکړې ده چې په کابل کې په ورستیو کې ناامني او جنایي پیښې زیاتې سوي. د کورونوي چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې وزیر دا سپارښتنه د کابل پولیسو ته وکړه.
با پولیس دست
پولیس ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منسوبینو ته د کورنوي چارو د وزیر څرګند امر
منسوبینه پولیس بود.
په ورستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د کابل امن نه دی له هشتاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. په تاجکستان کې د ولسمشر ټاکنې روان دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې او کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. د ټاکنو کمیسیون وایي تر نن غرمې د رایو لپاره د رجستر سوي لړلې په سلو کې او یا په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ټاکنو د مشروعیت لپاره باید تر 50% زیات رای ورکوونکي خپل رای وکاروي. یو رای ورکوونکي نن په دوشنبه کې د ازادي راډیو تاجکستاني څنګه ته وویل
امروز روز انتخابات
نن د ټاکنو ورځ ده. سم خپل کالي بدلوم او خپل رای ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېښم
همش هم دونه
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشري څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دی بلل شوی. آذربایجان او ارمنستان یو ابل له هغه وربند په سرغړونه تورنوي چې پرون په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې په منځګړی توپ نافیسو. آذربایجان نن ارمنستان توران کړ چې د آذربایجان د دویم لوی شار ګنجا پرې وی استوګنیزي سیمې توغندي وشتلې دي. خو د ارمنستان د دفاع وزارت د اداره دوي او برعکس په آذربایجان تور لګوي چې د ناګورنو قرباغ پر ځینو سیمو یې توپونه ویشتلې دي. پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ جګړه د سپتمبر پر 8 پیل شوه. په دې جګړه کې له دواړو لوریو په سلګونو سرتیري او نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې لامنتیز وکونو سره د شخړو وروسته شاوخوا 50 مظاهره چان نیول سوي دي. راپورونه وایي پولیسو نن د 300 مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره وشکې بهاونکي ګاز وکارول. د بیلاروس د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې په نیول سوو کې لږ تر لږه لس تنه ژورنالیستان هم شامل دي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د اوږدې مودې رهبر الکساندر لوکاشینکو خپله بریا اعلان کړې، خو اپوزیسیون د ټاکنو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه کړې ده. او د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن لومړۍ مسابقه د سنرایزر حیدرآباد او راجستان رویلز ترمنځ روانه ده. د دوبۍ په سټیډیوم کې د کرکټ دغه لوبه سنرایزر حیدرآباد پیل کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 135 منډې وکړې. راجستان رویلز چې هڅه کوي د 159 ورکول سوی هدف پوره کړي، په 12 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې کړې دي. بله مسابقه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ممبای انډیانز او دلی کاپیټل ترمنځ د ابوظبي په سټیډیوم کې کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 27 ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 27 ټیټه لس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 19.
ناجیه صفایی چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي بلاخره طالبانو ونیوله. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایت شورا دې وګړي نظر مو اخیستی. په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام د اندېښنې تر څنګ د ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه.
و سړی نه پوهېږي چې دوی سولې ته داخلېږي او که دا وطن په زور نیسي. هغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي.
د دې غونډې د یوه ګډونوال غوښتنه له طالبانو. افغان ښځو هم نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر د اوربند وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګور نه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. ازادي راډیو اورئ د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي نن بلاخره طالبانو ونیوله. د لښکرګاه په څلورمه حوزه باباجي کې د تیرو 4 ورځو 10 ورځو راهیسې ویل کېږي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې نن د غرمې تر 2 بجو وروسته دا سیمه د طالبانو لاسته ولوېده. دغه حوزه د ښار په شمال کې د ګرشک او نادلي ولسوالیو ترمنځ پرته ده. نور حالې له لښکرګاه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایي په راپور کې.
په هلمند کې د تیرو 10 ورځو سختو جنګونو او ډلیزو بردونو په ترڅ کې د ښار څلورمه حوزه په مکمل ډول د طالبانو لاسته ورغله. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د باباجي له یو شمېر سیمې آن تیره شپه هم په شاته کړې ده. ښاغلی ځواک د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ښکاره د باباجي د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو د دغه حوزې د پاتې دوو نورو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو د وتلو علت داسې بیان کړ.
هلته د افغان ځواکونو هغه سیمه کې 2 پوستې میشت وي چې هغه پوستې په دې موخه باندې چې هلته ولس ته تلفات ونه وړي، زیان ورته ونه وړي، تختیکي عقب نشیني یې کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
د دې تر څنګ ښار ته غځېدلې یوازینۍ لار چې د نارسراج ولسوالۍ څخه تیریږي د تیرو 10 ورځو د سختو بریدونو له امله د حکومت د ولکې وتلې او د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده ده. د والی وایند عمر ځواک د دې لارې د بندیدلو لامل د طالبانو لخوا د ماینونو ایښودل او د ګڼو پلچکونو خرابوالی یاد کړ. د لښکرګاه ښار څلورمې حوزې باباجي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو له دې جملې نادلي او ناوی سره یو ځای یو ځل په 2016 میلادي کال کې د طالبانو لاسته سکوت وکړ چې 2 کاله ځنډ وروسته د 2019 میلادي کال په لومړیو کې باباجي، نادلي او ناوی ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو د طالبانو څخه ونیولې. د لښکرګاه ښار د څلورمې حوزې باباجي سکوت څومره د اهمیت وړ مسله ده؟ د ولایت شورا په خوانی مرستیال مجید خونزاده وایي د باباجي سکوت د ډیرو نورو سیمو د سکوت په معنا ده.
باباجي سکوت یعنی در لشکرگاه شاد سکوت باباجی دو نمایم داشت در شاد سلوه محوزه ده جیغ نمایم ده جیغ استراتیجی پر نقطه ده
ده باباجی او ده شپر سو یو نمبر شهره ده جنگون او سکوت پر محل دوال و غارو تا ده درنو تلفات را پرنه هم ورکبل سویدی ده هلمند ده والی ویند و مرزواک وایی په دواړو جګړو کې لس تنه افغان سرتېري وژل سوي او 15 نور ټپیان دي او د طالبان لور ته د درنو طرفاتو خبره وکړه. طالبان بیا خپل لور ته مرګ جوړ نه مني خو د افغان ځواکونو لور ته د اوښ طرفات وړي څنګه ویلي محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند
په تیر خبرونه کې په همدې موضوع دا چې د هلمند باباجي سیمې نیول کېدل د طالبانو لخوا دا په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي د هلمند ولایتي شورا غړي مجید اخونزاده سره مرکه وکړه او لومړی مې د طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدو په اړه د هغه نظر وپوښت.
بابا جسی ما دیر مهمه در دیر استراتیجی که سیما در یو نپوسی ساحه در شاید سلزم حوزه در شاید دیر نجده در تاثیرات دیر دی او سیما بندی او مشکلات با امنی زفایت در نجات
خپل حکومت وای چه تکتیکی پشا تاگه کرده دی آیا تاسو مور سر موافقی است؟
دلتا پسیما که در جگری مدیریت نوی سوی دلتا سام رحبری ندست تصدیقی شرطق دا سو کال مخیم باباجی وستوال طالبان ونی وی ام حکومتی مسئولین وید چی دا تصدیقی شرطق مشترده خو ولی هازا دا سیمه دا دیر وقت بخدی طالبان پلاس کفات اسپول واسم دا شرطق تصدیقی شرطق مده بلکه دا منتکه وستیده کرده دا منتکه وستوال مخالفین گرد
پر طوله که پا هلمن که طالبانو پوزی فشارون زیاد کردی ولی دوی چه واری لاست را روی؟
طالبان خود دیر وقت جنگ طالبانو د هلمند ډېر زیات برخه د زیات سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته په چګوري شمالي هلمند ټول د وسوال مخالفینو په لاس کې دی همداسې د جنوبي هلمند کې ولسوالۍ اکثره په لاس کې دي منځکې په لاس کې د ډېر وخت د جنګ کوي هغه کوشش کوي چې سیمه ته ولاړ
د دوی د دغو حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوئ آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنګ لپاره نیولې ده او آیا دوی په هغه درس کې دي چې پر طالبانو حملې وکړي او هغوی کمزوري کړي؟
نه موږ چې د کومو مسلینو سره موږ اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې باید حالات کنټرول شي جنګ باید کابو شي مخې باید ونیول شي تلفات مخې باید ونیول شي موږ هغه څنګه چې لازم او هغه څنګه موږ ته جواب نه دی ورکول شوی موږ ته د قناعت وړ جواب موږ نه دی حاصل کړی د مسلینو څخه.
د هلمند ولایتي شورا غړی مجید اخونزاده و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام اندېښنه وښوده او له ښکېلو د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د اوربند غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو دیني عالمانو او ځوانانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی ورغلی و او په اړه یې دا راپور رالېږلی دی.
دوی نن یکشن با په جلال آباد ښار کې د یوې راټولېدنې پر مهال د سولې بین الافغاني مذاکراتو د ملاتړ ترڅنګ د روانې جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. دوی په قطر کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو وغوښتل چې خپلې خبرې ګړندۍ کړي څو ملکی وژنه ودرېږي.
زه ملک فاروق ثانیک زاید مخکې سل کسان مړه کېدل اوس 200 مړه کېږي. مخکې موږ یې چې په یو ټاغر راټول شي سوله برای شي چې د سلو په ځای اوس 200 وژي څه ګناه ده دی ولس ګناه دی راپټاګه کې چې موږ خپل ګناه وسنجو.
د غونډې ګډونوالو په هیواد کې پر ولسي وګړو وروستي بریدونه هم وخندل. ویل چې که څه هم په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو په خبره یې چې هیڅ مثبته تمترین نه لري.
اقبال خیبر د سولې ولسي حرکت مشر: جبر او ظلم ورستای حد دا وخت طالبان کوي. راځه په لغمان کې، راځه په جنوب کې، ختیس کې، شمال کې یو محشر جوړ کړی. وسړی نه پوهیږي چې دوی سولې ته داخلي جو که دا وطن په زور نیسي. په معمولي موضوعاتو یې دا د یو میاشت راضایه کړله او په محل کې دغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي چې تاسو یې شاهدان یاست. هیڅ ورته خوشبینه نه یو، یوه ذره هیله نه ورته لرو، نه د قطر والاو ته، نه د جنګ دغو لورو ته.
د غونډې ځینو ګډونوالو د امریکا د جمهور رئیس د هغو څرګندونو په تړاو هم غبرګون وښود چې ویلي وو امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه ووزي. دوی د ناټو پر غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې خپل سرتیری دي د شوی هوکړې له مخې له افغانستانه وباسي.
اغلیم په خپل سر دي، زم په خپل سر، جنگ هم خپل راوړه، جنگ هم خپل ځان سره دي. که دوی جنگ موږ دلته پریدي، د جنگ مسؤولون به همدا خارجاني په خپل راغله، په خپل وځي، قانوني شوکار سره وځي. باید موږ مشرانو سره دوی خبرې وکړي، موږ سره دې خبرې وکړي، باید وضعیت وګوري دا څه غل حال ده.
بالکل دې خو موږ سره د تړون د اساس راغلي دي او دې بالکل په خپل سر باندې نشي وتلی. که دې داسې په بې مسؤولانه وځي نو افغانستان به هم یو سعودي مسؤولیه بدله شي.
په ننګرهار کې داسې مهال د جګړې پر ضد پراخه ولسي غونډه ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې ناامنۍ زور اخیستی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تیره ورځ هم یو شمېر ځوانانو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په جلال آباد کې ورته یوه غونډه کړې وه او د جنګ په نوم تابوت یې خاورو ته وسپاره. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
نورستان کی یو شمیر مسولین وای
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولین وای
د امیر روغتیا ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
په کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. افغان خزو هم نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې د جګړې لخکېلو خواوو لخکېلو اړخونو وکتل چې ژر تر ژره دې اور بند وکړي. د غونډه چې د لوی جرګې په تالار کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې د افغانستان کې د ولسمشریز نظام ملاتړ هم وکړ. د غونډې ګډونوالو دې ته هم اندېښنه وښوده چې د سولې په روانو خبرو کې د ښځو مدني حقونه په حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې.
د غونډې په نهمادیز پریکړه لیک کې د شل کلنو لاسته راوړنو اساسي قانون، د هیواد د اتباعو په تیره د ښځو د مدني حقونو په خوندیتوب، د جګړو په ختمولو کې د دینی عالمانو او د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار شوی دی. خو د پریکړه لیک لومړۍ ماده یې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون مخکینی غړی سوریا سبهرنګ دغه پریکړه لیک ولوست.
ما زنان افغان از هر دو طرف هیئت‌های مذاکره کننده،
موږ د افغانستان ښځې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوی نه د جنگ او د وینې تویدو د ختمولو غوښتونکي یو. د نړۍ د عالمانو له فتوا سره سم د مسلمان جګړه د مسلمان پر وړاندې جواز نه لري. له دینی عالمانو غواړو چې د یووالي په ټینګښت یو بل منل او د جماعتونو له لارې د شخړو په حلولو کې برخه واخلي.
اغلی سبهرنګ وویل دغه پریکړه لیک د هیواد په کچه د سبان دی 150,000 ښځو د څرګندونو پر مټ جوړ شوی دی. دغه ښځې چې د یکشنبې په ورځ راټولې شوې وې، د ښځو پر لاسته راوړنو یې هم اندېښنه وښوده. هغه لاسته راوړنې چې د دوی په خبره د ډېرو قربانیو په ورکولو یې ترلاسه کړي دي. د ولسي جرګې غړي ناهید فرید دغې غونډې ته وویل ښځو هیڅکله په جګړو کې برخه نه لرله، د دې په خبره د سولې په بهیر کې باید د دوی برخه له پامه ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې له یوې میاشتې راهیسې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې روانې دي. که څه هم دغه مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، خو ځینې ښځې او مدني فعالان د وروستیو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنې ښیي چې ګنې له لاسه یې ورکړي. خو افغان حکومت بیا بیا ټینګار کړی چې د ښځو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه به هیڅکله د سولې قرباني نه شي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې.
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پولیسو ته پر مجرمینو د ډزو امر کړی. ښاغلی اندرابی بیګانه وخت د کابل ښار له 15 امنیتي حوزې د لیدنې په مهال دغه امر پولیسو ته کړی او ویلي چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغییر وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
په کابل ښار کې ورستر بلې د وسلوالو غلاو او شکو زیاتوالي امنیتي چارواکي جدي اقداماتو ته اړ کړل. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی بیګا شپه ناوخته د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د پنځمې امنیتي حوزې له پولیسو سره په لیدنه کې دوی ته امر کړی چې مجرمین دې وولي. دغه ویډیو کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته رالېږلې چې مسعود اندرابی پکې پولیسو ته داسې سپارښتنه کوي:
کله چې مجرم سره مخ کیږئ وی ولئ، په اصول خو پوهیږئ، په پخو باندې ولئ. څوک چې له تاسو سره داوه کوي کورنۍ چارو وزارت سره به داوه وي. څوک حق نه لري چې په دې اړه تاسو سرنوالې ته معرفي کړي.
ښاغلی اندرابی سپارښتنه کړې چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغیر وکړي او مجرمین باید په کابل ښار کې آزاد تګ راتګ ونه شي کړای. پولیس باید هغوی وټکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو ورځ تر بلې زیاتېده یې ژوند ورتریخ کړی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي چارواکي پولیسو ته په مجرمینو د ډزو امر کوي، بلکې له دې وړاندې د کابل پخواني امنیه قمندان امان الله واحدي هم د کابل پولیسو ته په جنایتکارو او مجرمینو د ډزو خبره کړې وه. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي هڅو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر:
دا کار معقول نه لیده راته لیده کیږي. دا غسی به ځای مرګونه نتیجه به راوباسي که بیا به وزارت داخله هم په پښیمانی وو. کاچې د نورو مشوره به سره کړې وي هغه هم پښیمانی وي. بهترینه لارې کشف ته زیات کړي، نفر ده معلوم کړي، مخکې د مخکې نه یې تعقیب کړي، بندي بیا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د سرطان په 24مه د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي تړون پروګرام اعلان کړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي نن شاوخوا 11 بجې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د سپین کلي په سیمه کې د موبایل د پلورنځي د مالک او یو ځوان ترمنځ په مغلوبه جګړه کې ځوان د پلورنځي د مالک له لوري په ډزو وژل سوی. د وژل سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو پولیس وایي چې قضیه تر پلټنې لاندې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ورسته له هغې چې د کورونا وبا د خپرېدو له امله ښوونځیو ته د درسي کتابونو د نه رسېدو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د پوهنې وزارت پر ښوونځیو د 5 میلیون کتابونو د ویشلو خبر ورکوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت نن ازادي راډیو ته وکړه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوه ناظر په راپور کې:
کابل کې د سبزیو خرڅونکو توریالۍ وایي د مزدورۍ د 10 ورځو پیسې ماشومانو ته د ښوونځي کتابونو په اخیستلو ورکوي. دی وایي د کرونا وایروس له امله د محدودیتونو په ختمېدو او ښوونځیو کې د حضوري زده کړو په پیل سره یې په 800 افغانیو خپلو ماشومانو ته کتابونه واخیستل.
په ښوونځیو کې سم درس نشته، کتاب نشته، نه پوهیږم له دې حل سره به زموږ د ماشومانو وضعیت څنګه شي. ټوله ورځ د ترکاري خرڅولو وروسته همدومره پیسې ترلاسه کوم چې د ماشومانو لپاره مې یوه مړۍ ډوډۍ چمتو کړم. د دسترخوان پیسې مې د هغوی د زده کړو او کتابونو لپاره مصرف کړم.
لوتوریالی سره په خبرو وم چې سوز د کوونکو مو له څنګه تیر او زموږ خبرو ته پام شو. دوی هم وویل چې د ښوونځي کتابونه یې کورنۍ ورته له بازار اخیستې دي. د عبدالهادي دوی ښوونځي زده کوونکی ادریس:
15 یا 14 کتابونه دي. د ټول رنګه چاپ وخت له 50 روپۍ تمامېږي او د اقتصادي د هر چا اقتصادي هغه ته ضربه رسوي. خو بیا هم موږ اخیستې دي او خو څوک چې اقتصاد نه لري هغوی ته بیا دا کار ډېر مشکل دی. مجموع کې 3000 افغانۍ. وزارت مره باید نوي کتابونه چاپ کړي. دا 1 میلیون کتابونه چې چاپ کړي باید د ټول مکاتبو ته توزیع شي ترڅو فقیران او څوک چې فقیر دي او غریبان دي هغوی اقتصاد ته ضربه ونه رسیږي او موږ ته هم.
یو بل زده کوونکی احسان وایي د ته یې هم کورنۍ له بازاره کتابونه اخیستي، خو داسې زاړه او راسته دي چې د شلېدو له ویرې یې په ډېر احتیاط پاڼی اړوي.
موږ غواړو وزارت معرف موږ ته په خدمت کې هغه ورکي کتابونه ورکي. بس نه باید هغوی ته همداسې راکړي چې هغوی نه لري، پیسې هم نه لري، بوج هم نه لري، هغه فقیر ده.
افغانستان کې د ښوونځیو درسي کتابونو کمښت د میلیونونو زده کوونکو زده کړې له ستونزو سره مخ کړي دي. لوړ شمېر زده کوونکي چې لرې پرتو سیمو کې دوهم لاس یا کاپي کتابونو ته لاسرسی نه لري
اړ دي چې څو کسان په ګډه یو کتاب ولولي او یا هم ځان سره یادښت واخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دې غوښتنو ته په پام سره یې 30 میلیونه کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې وزارت ویاند نوریا نزهت
په پام کې ده چې 30 میلیونه نور کتابونه هم چاپ شي. د چاپ په برخه کې یوه فني ستونزه وه چې ډېر ژر به حل شي.
د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دولتي ښوونځیو کې 2 میلیونه او 300 زره زده کوونکي زده کړې کوي. د دغه وزارت ویاند وایي دوی تیر کال 12 میلیونه نوي کتابونه چاپ او زده کوونکو باندې ویشلي وو. د غلي نزهت په خبره 1 میلیون کتابونه هم له هغو زده کوونکو چې لوړو ټولګیو ته تللي دي راټول او پر نورو ویشل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په ټول هیواد کې د نامنې او وسلوالو غلو زیاتېدو خلک ډیر اندېښمن کړي دي. خپلواک صافي له لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي په قطر کې د خپل منځي خبرونو څه معنا لري چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی. عبدالنافع افغان لیکلي د قطر مذاکرات ډیر ورو روان دي، هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي، ټول افغانان د دوهې پریکړې په تمه دي. مجیب الله لیکلي طالبان د پاکستان پر لارښوونه جنګیږي، باید د سولې خبرې په جدیت مخته یوسي. کریم الله زابل لیکل له حکومت غواړو چې د طالبانو په وړاندې شپنی عملیات بیا پیل کړي، چې شپنی عملیات د طالبانو ملاور ماته کړي. دا په دې خاطر چې د شنکی ولسوالۍ دا 15 ورځې د طالبانو لخوا محاصره ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسی متسواتله شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. تیره نیمه شپه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. دواړه خواوې چې دوه اونۍ مخکې د دې سیمې پر سر سره ونښتل یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. نور جزئیات د ازادي د احمد تکل په راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړتوب په ناګورنه قرباغ کې اوربند له پرونیو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمنه سیمه کې د جګړې د پیل تور لګوي. ازربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا بې بنسټه او دروغ بللې ده او پر ازربایجان یې تور لګولی چې د قرباغ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تیره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې پر ازربایجان له اوربند نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربند له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنه قرباغ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د ازربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې 300 زره آذري اوسیدونکي بې کوره شوي دي. دا کورني بې ځایه شوي کډوال له نږدې 15 کلونو راهیسې د آذربایجان په پلازمینه باکو او نورو سیمو کې ډیر دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په صافه وځي او ریالي شي. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ ورستۍ خبری مجله پاتې ده.